السلام علیکم ل غرمې نه مخکې لس بجې دې سر رضوان مرادم او تاسو د ازادي رادیو یوې بلې او ساته خبرونه اوریدو تر بولم د خبرونه د سید قادر چلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په کورې چې د افغان حکومت اجرایی ریاست د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار هغه خبرې به اساس او بللې چې وای په افغانستان کې حقانی شبکه نسبت پاکستان ته ډیره فعاله او پیاوړې ده. د هموري چې افغان کارپوهان وي چې حکومت به د فساد پر وړاندې مبارزه لومړی له لوړپوړو چارواکو او له خپل ځانه پیل کړي، خو په سر کې د افغانستان او نړۍ خبرونه اورو چې ناجیه ساپۍ وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سره ټکی اوري. د پکتیا په مرکز ګردیز کې زرګونو کسانو مظاهره کړې. د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د بیلابیلو تصفیوي عملیاتو په لړ کې 9 وسله وال مخالفین وژل شوي، او د امریکا یوې بی پیلوټ الوتکې تیره ورځ ناوخته په شمالي وزیرستان کې د وسله والو پر یو مرکز برید وکړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان حکومت پرون پر پاکستان غږ وکړ چې د حقانی شبکې په ګډون د تروریستي ګروپونو پر ضد صادقانه مبارزه وکړي. د جمهوری ریاست خبر پاڼه د ملي امنیت او بهرنیو چارو لپاره د پاکستان د صدر اعظم د سلاکار سرتاج عزیز وروستۍ سرګندونو ته په اشاره وایي افغان حکومت پاکستان ته کره شواهد وړاندې کړي چې په پاکستان د حقانی شبکې موجودیت او فعالیت څرګندوي. خبر پاڼه زیاتوي چې په پاکستان کې د تروریستي ډلو فعالیت هغه عمده مسله ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د نظر اختلاف رامنځته کړی. سرتاج عزیز د دوشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل د حقانی شبکه په پاکستان کې د پوځي عملیاتو له امله ځپل شوي او په افغانستان کې فعالیت کوي. د پکتیا په مرکز ګردیز کې زرګونو خلکو په الکترونیکی تذکرو کې د افغان او اسلام د کلمې د لیکلو په ملاتړ مظاهره کړي. په سیمه کې د ازادي رادیو خبریال وایي په مظاهره کې د مدني ټولنو، ولایتي شورا، د سیاسي ګوندونو استازي او زرګونو ځوانانو ګډون کړی. دوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي کچېرې په الکترونیکی تذکرو کې د دوی ملي هویت او دین ذکر نشي، دا تذکرې به ونخلي او د دغو تذکرو د ویشلو مرکزونه به هم له خطر سره مخ کړي. دوی هم دراز ګواښ کړی که حکومت د دوی غوښتنې ونه مني د سر په بیه به د دې مسلې نه دفاع وکړي. له دې وړاندې د کابل په ګډون په یو شمېر نور ولایتونو کې هم ورته مظاهرې شوي، خو اجرایی ریاست بیا ویلي چې په دې اړه موجوده اختلافات پای ته رسیدلي او ډېر ژر به د دې تذکرو ویشل پیل شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د بیلابیلو تصفیوي عملیاتو په لړ کې 9 وسله وال مخالفین وژلي. دغه وزارت د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې عملیات په هلمند، غزنی، بغلان، کندز او سرپل ولایتونو کې ترسره شوي چې په ترڅ کې 15 مخالفین ټپیان شوي او 11 نیول شوي دي. دوی وایي چې په یادو ولایتونو کې عملیات لا هم روان دي او هدف یې د حکومت د وسله والو مخالفینو ځپل دي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 3.5 افغانۍ اتیا پوله، یو اروپایي رو 1 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 6.9 افغانۍ 90 پوله، یو سعودي ریال 14 افغانۍ اتیا پوله او زر پاکستانی کلدار 6.8 افغانۍ. د امریکا یوې بی پیلوټ الوتکې 13 ورځ نه وخته په شمالي وزیرستان کې د وسله والو پر یو مرکز برید وکړ او 15 وسله والی وژل. د پاکستان امنیتي چارواکو چې نمونه یې نه دي یاد شوي او ځایي خلکو ویلي الوتکې په د تخیل سیمه کې پر یو کور دوه توغندي وویشتل. راپورونه چې په حمله کې 4 وسله وال ټپیان شوي هم دي. د امریکا بی پیلوټ الوتکو په روان میلادي کال کې ډیورن کرښې ته نږدې قبایلی سیمو 12 ځله راکټي حمله کړي. د امریکا د کانګرس دوه غړیو دو عمده دیموکراتانو باب کیسی او کراس کانس پرون ل ایران سره د اټومي موافقه ملاتړ وکړ. دواړو سناتورانو چې د ایران په چارو کې د سخت نظر خوندان ګڼل کیږي ویل چې د دې نړیوالې موافقه ملاتړ کوي. اوس د امریکا د سنا مجلس یو دیرش دیموکرات او دوه خپلواک غړي د اټومي موافقه ملاتړ کوي. د امریکا سنا باید لږ تر لږه څلور دیرش موافقه رای ترلاسه کړي سو د ولسمشر اوباما د ویټو حق خوندي شي. د اوکراین د ملي ګارد ځواکونو دوه نور غړي چې د دوشنبه په ورځ په کیف کې د یو لاسي بم په چاودنه کې ټپیان شوي وو مړه شول. د لاسي بم حمله د هیواد د پارلمان د ودانې مخې ته په روانه مظاهره وشوه. مظاهره کوونکي د هغې لایحې پر ضد راغونډ شوي وو چې د روسیې د پلویانو بېلتون غوښتونکو سیمو ته زیاته ازادي ورکوي. د اوکراین د ملي ګارد د خپل د چارواکو وویل چې زخمي اسکر الکساندر پرون د کیف په یو روختون کې سا ورکړه. د اوکراین د کورنۍ چارو وزارت ویلي د پیخې په اړه لږ تر لږه دېرش سنه نیول شوي او د دې هیواد ولسمشر پیترو پوروشینکو د عاجلو څېړنو امر کړی. د سربیا او چک جمهوریت صدر زمانو الکساندر ویچ او بوهسلاو پرون په اروپا کې د غیر قانوني کډوالو پر ستونزو خبرې وکړې. ویچ په بلګراد کې خبري غونډې ته ویل چې د چک جمهوریت حکومت لږ تر لږه 350 زره یورو مرسته ورسره کړي سو د غیر قانوني کډوالو د ستونزو د حل لپاره ولګوي. د چک جمهوریت صدر اعظم بوهسلاو پرون ویل اروپایي اتحادیه باید د غیر قانوني کډوالو د بحرانی وضعیت د حل لپاره متحد کار وکړي. او قزاقستان او چین د درویشت میلیارد ډالرو په ارزښت 15 سوداګریزې موافقې لاسلیک کړې. د قزاقستان د ولسمشر دفتر ویلي چې په طبیعي زیرمو غنی قزاقستان د تیلو او ګازو او بنسټیزو پروژو په برخه کې میلیاردونه ډالر پانګونه کړې ده. د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزې موافقې له پکینګ څخه د قزاقستان د ولسمشر نورسلطان نظربایف د کتنې پر مهال لاسلیک شوې دي. نظربایف ویلي چین ته د اوسنی سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو کې د تحول نقطه ده. د خبرونو پای.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. افغان حکومت د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار دا خبره چې وایي حقانی شبکه د پاکستان په پرتله په افغانستان کې زیاته فعاله ده به اساسه ګڼلې ده.
دوی چې قوي دي په داخل د پاکستان کې شمالي وزیرستان یا میرام شاه کې په قوي دي نه په داخل د افغانستان کې.
د چارو کارپوهان وایي حکومت باید د فساد پر وړاندې مبارزه لومړی له لوړپوړو چارواکو او له خپل ځانه پیل کړي. د کابل چاپ مطبوعات ته کتنه کوو او دا هم اورو چې په دې وروستیو کې کابل خاریان په استوګنو سیمو کې د کثافاتو له ډیروالي نه شکایتونه لري. د هنګری د بهرنیو چارو وزیر وایي د غیر قانوني کډوالو په مسأله کې د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو مشران د اروپایي اصولو او ارزښتونو په خلاف کار کوي. د خبرونې په دوهمه برخه کې بیا دوه نیس پروګرامونه کور کړي او د ګړې اچار اوري.
د خلکو په خارج پسې سترګې پوچی ووتې او ته ژاړې پکې لکه چې د کور کرته وشکنې دې له یاده ووتلې.
ورک بشي دا خارج.
ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 سپا په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په صفا ډول اوریدلی شئ. د افغان حکومت اجرائیه ریاست د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار سرتاج عزیز هغه خبره به اساس او بلل چې وای په افغانستان کې حقانی شبکه ډیره فعاله او پیاوړې ده. د دې ریاست مرستیال وان جاوید فیصل ازادي راډیو ته ویل چې لا هم حقانی شبکه په پاکستان کې ریښه لري. د ولسی جرګې دوه مرستیال نذیر احمد احمدزی هم وایي چې حقانی شبکه اصلا په پاکستان کې فعال ده او له هغه ځای د افغانستان پر ضد پلانونه جوړوي. په ورته وخت کې د افغانستان جمهوري ریاست په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې د سرتاج عزیز دا خبره هیڅ اساس نه لري او د پاکستان پر خاوره د حقانی شبکې او نورو تروریستي ډلو د خوندیتوب او د هغوی د مرکزونو په اړه پاکستانی چارواکو ته افغان مقاماتو کره اسناد او شواهد هم سپارلی دي. اجمل تورمان پر ریپورت لري.
په افغانستان کې د حقانی شبکې د فعالیت او پیاوړتیا په اړه د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار سرتاج عزیز څرګندونې د افغان حکومت او د خلکو د استازو له جدي غبرګون سره مخ شوې. د اجرایه ریاست د وایم مرستیال جاوید فیصل د سې شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل داسې شواهد نشته چې په افغانستان کې د حقانی شبکې فعالیت او پیاوړتیا ثابت کړي.
حکومت افغانستان هنوز شواهد
دی وی افغان حکومت تر اوسه داسې شواهد ندي موندلي چې له مخې د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار ادعا ثابت شي. لا هم په پاکستان کې د حقانی شبکې ریښې نه دی وچې. د پاکستان صدر اعظم د ملي امنیت او بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز د جرمني د بهرنیو چارو له وزیر سره په یوې غړي خبري غونډه کې ویلي دي چې د حقانی شبکه په افغانستان کې ډیره فعاله او پیاوړې ده. خغلی عزیز ویلي چې پاکستانی پوځیانو د حقانی شبکه د وزیرستان په قبایلي سیمو کې ځپلې او لمنځه وړې ده. د افغانستان د ولسي جرګې دویم مرستیال نذیر احمدزی هم د سرتاج عزیز دا څرګندونې بې بنسټه وبللې او وایي دا ټولو ته معلومه ده چې د حقانی شبکې ځالې په پاکستان کې دي.
کوم تروریستي عملیات چې دوی جوړوي طرحه برنامه یې هلته جوړوي، نو په هغه په دې معنا ده چې په افغانستان کې دوی داسې خاصه قرارګاه او جایګاه نه لري او کلرله یو وخت به اوس امنیتي ځواکونو هغه له منځه وړی وه. دوی چې قوي دي په داخل د پاکستان کې شمالي وزیرستان یا میرامشاه کې، په غذای قوي دي نه په داخل د افغانستان کې.
د سیاسي چارو یو شمېر افغان څېړونکي بیا وایي پاکستان په دې ډول خبرو سره د خپل بام واوري پر افغانستان ورچوي او ځان له مسؤلیت خلاصوي. د سیاسي چارو څېړونکي او لیکوال زبیر شفیقي هم ورته نظر لري.
تلاش شامیس کې
د وی پاکستان هڅه کوي چې د ترګرو مرکزونه افغانستان ته راولېږدوي او یوازې د دغه هیواد هدف دا دی چې کومې ادعاوې له افغانستان له خوا کېږي چې کوم کسان نیول کېږي دا د حقانی شبکې دي. اوس دوی غواړي داسې وښيي چې د حقانی ډلې مرکز په کابل کې دی او عملیات هم په افغانستان کې کوي. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار په داسې حال کې ویلي چې د حقانی ډله په افغانستان کې پیاوړې ده چې د افغانستان د ملي امنیت ریاست اوس په کابل کې د وروستیو حملو په تور د حقانی شبکې او پیښور شورا دیش تنه غړی نیولې دي. سیاسي کړي وایي چې اوس امریکا پر پاکستان فشار راوړی دی، کړه ترهګرۍ په وړاندې جدي مبارزه و نه کړي نو خپل کلنې یو میلیارډ ډالری مرسته به پرې ودرې. د دوی په وینا دې موضوع ته په پام سره پاکستان غواړي دا وخی چې په خپل خاوره کې د نننۍ د حقانی ډله او نورې ترهګرۍ ډلې ځپلې دي او اوس د غډلې په افغانستان کې پیاوړې دي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه. افغان کارپوهان وایي چې حکومت باید د فساد پر وړاندې مبارزه لومړی له لوړپوړو چارواکو او له خپل ځانه پیل کړي. افغان کارپوه د پوهنتون استاد ډاکټر خواجه محمد اسامی ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر کدنی عالمان هڅوي چې له فساد سره مبارزه وکړي، خو تر ډیره باید په خپل دې مبارزه ته شمن وي او هڅه دې وکړي چې فساد له لوړپوړو اشخاصو لرې کړي. له ښاغلي اسامی سره صفی الله استانیزي مرکه کړې او په سر کې ورنه پوښتنه کړې چې څومره ممکن ده چې افغان حکومت د فساد پر وړاندې خه مبارزه وکړي.
فساد په هغه وخت کې د خاتمه پیدا کی چې یقینا زمونږ خپل سیاسيون د زړه څخه او د اخلاص څخه به د وطن باندې زړه وخوګوي او د وطن په درد باندې دوا شي. تاسو وګورئ په تیر یو کال کې چې انتخابات شوي دي، ولسمشر جدي معنی ته ننوتلې ده، ډېر وادي د خلکو سره کړې وي، هغه وعده یو هم پر ځای باندې نه شو، بلکې ورځ تر ورځ حالت خرابېږي. اقتصاد د خلکو
نو تاسو منظور ده ښاغلی استاد وبخې چې مداخله کوم، یعنی چې فساد باید اول لوړپوړو چارواکو پیل شي مبارزه ور باندې او بیا هم دسي عادي طبقاتو کې هم دغه مبارزه پلی شي که څنګه، او دوی د همدغه لپاره نن دغه پیغام ورکړي چې باید دینی عالمان هم په مبارزه کې برخه واخلي او د دوی رول مثبت وباله.
تا خبره بالکل صحیح ده. دین چې د حقیقت رول لري، د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خبره هم دغه ده چې څوک چې تاسو کې مطلب شریف ډیر پیسېدار وي، امیر وي، هغوی غلا کوي، په هغوی باندې حدود نه تطبیقوي، او څوک چې غریب په هغه باندې حد تطبیقوي. یو سړی دی زره روپی افغانی رشوت اخلي، یو چدی یو لک ډالر رشوت اخلي، هغه یو لک ډالر چدی هغه څوک باندې څوک حد نه تطبیقي او نه څوک هغه محکمې ته کشکي. مګم دغه یو زر روپی چې اخلي یا 2000 روپی چې اخلي، 1000 روپی چې اخلي، هغه محکمه کیږي. زه دا وایم چې د لوړ پولو چارواکو نه شروع شي او بیرته زه فکر کوم کومه چې هغه مامورین په خپل باندې اصلاح کیږي. وای اذا کان رب البيت بالدف ضاربا فشيمه اهل البيت كلهم رقصوا. کچیر ته صاحب د کور د کور مشر او مشران چې وي هغه ډول وهي نو د کور واړو خو به حتما غوی ته اتن کوي غوی ته بګړيږي. نو زما خبر هم دغه دی دین هم دغه وایي چې اول د لوړو خلکو نه شروع شي دغه لاندې خلک چې دي واړه د خپله په خپله باندې اصلاح کیږي.
تاسو څه فکر کوئ ښاغلی استاد چې یعنې دوی به په دغو پروګرامونو کې کامیاب نه شي؟ دوی ویل چې فساد به ورکوو له دې ملکه.
کوم فساد به دی لري کوي؟ په تعلیمي سطحه به دی فساد لري کوي، د امنیت په سطحه به دی فساد لري کوي، د اقتصاد په سطحه به دی فساد لري کوي، په لوړو تحصیلاتو کې به دی فساد لري کوي. په دې وطن کې صرف داسې ویل شوي دي چې معین اقوام یا معین خلک دي هغوی به مخکې ځي او نور چې دي هغوی به شاته درېږي. زه په دې ګمان باندې ستانګزی صاحب مخکې له مخکې نه چې موږ حکومت دوه شیان ورته لازم دي چې هغه وکړي، یو په ټول وطن کې چې دی هېواد کې امنیت قائم کړي، او په دویمه برخه کې دوی وشي کولی یو مړی ډوډۍ خلکو ته ورکړي، بیا به دا خل دلته زندگی وکړي، بیا به دوی فساد له منځه وړي.
بله مننه استاد. ورسته پوښتنه دا ده چې که دغه فساد بالاخره ورک نشي، خلک به بالاخره له حکومت واټن وانغلي، که څنګه او دغه حالت کړه شي نو افغانستان به له دې هم وضعیت خراب وي، که څنګه استاد پلان نه ټکو؟
که چیرته حکومت د خلکو فریاد ته رسیدګي ونه کوي یا ونه رسیږي، نو مجبور دی چې خلک د خپل د ځان د دفاع لپاره، د ننګ د دفاع لپاره، د ناموس د دفاع لپاره، د خپل د یو مړی ډوډۍ لپاره هغوی بیا د حکومت واګې په لاس کې ونیسي، نو بیا به دا انارشیزم، تفرقه او نور هغو مسایلو ته لار برابروي چې بیا به افغانستان او د افغانستان وګړي به ټول دغو په لمبو کې سوځي.
په افغانستان کې د فساد د مخنیوي په اړه مو د ولسمشر غنی د ورسیو څرګندونو په باب د کابل پوهنتون د استاد خواجه محمد اسامی څرګندونې واورېدې.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
کابل چاپ مطبوعاتو هم د فساد او د امنیتی حالات او پیښو په اړه رپورټونه او مقالې خپرې کړې دي. اسدالله لودین د کابل چاپ مطبوعات لوستې دي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د فساد په وړاندې د افغان حکومت هڅو او د امنیتی ستونزو په اړه اندېښنو او سپارښتنو ته ځانګړې کړې دي. سرنوشت خپلواکې ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي چې له فساد سره د مبارزې ماتې شوې ژمنې. په سرمقاله کې د ولسمشر اشرف غنی په حواله ویل شوی چې په فساد ککړ چارواکي به له دندې لرې کړي، خو د لیکوال په نظر په ولسمشر همدغه انتقاد دا دی چې همدا ژمنه یې تر اوسه نه ده عملي کړې. سرمقاله لیکونکي ویلي واضح خبره ده چې د اداري فساد په وړاندې مبارزه کې دینی علما رول لري، خو سپارښتنه یې کړې چې په دې برخه کې اساسي کار د حکومت په اراده پورې تړلی دی. د ورځپاڼې په باور د فساد په وړاندې مبارزه باید له لوړپوړو چارواکو پیل او داسې ونشي چې واړه مفسدین زندانی او لوړپوړي مفسدین پر خپلو څوکیو پاتې شي. چراغ ورځپاڼې بیا په دې اړه د ولسمشر اشرف غنی خبرې راخیستې چې ویلي دي له فساد سره مبارزه سراسري جهاد ته اړتیا لري. په مطلب کې راغلی چې ولسمشر د فساد عوامل هم په ګوته کړي او د له منځه تلو لپاره یې ژمنې کړي او د دیني علماو پر رول هم ټینګار کړی دی. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا خپله سرمقاله روان امنیتي وضعیت ته ځانګړې کړې او دا سرلیک یې ورکړی چې اجازه ما ورکوي چې وسلوال مخالفین آزاد شوي سیمې بیرته ونیسي. په سرمقاله کې راغلي پخوانیو تجربو دا ښودلې چې د عملیاتو په نتیجه کې آزاد شوي او نیول شوي سیمې له څه مودې وروسته بیرته وسلوالو مخالفینو نیولې دي. سرمقاله لیکونکي ویلي دا مهال فاریاب او سرپل ولایتونه له ورته ګواښ سره مخ دي او امنیتي ځواکونه باید هڅه وکړي چې دې ولایتونو ته د وسلوالو مخالفینو د بیا ننوتو مخه ونیسي. او په پای کې اصلاح ورځپاڼې بیا د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم په حواله لیکلي چې فاریاب او سرپل ولایتونه له وسلوالو مخالفینو څخه پاک شوي دي. په مطلب کې د ښاغلي دوستم په حواله ویل شوي چې شمالي ولایتونو ته یې سفر د ولسمشر او امنیت شورا د اجازې له مخې شوی و.
په دې ورستیو کې کابل خاریان په استوګن سیمو کې د کثافاتو له ډیروالي شکایت کوي او له حکومت نه غواړي چې د کثافاتو د ډیروالي مخه ونیسي. زیات شمېر دغه اوسیدونکي په ګڼ مېشتو سیمو کې د کثافاتو له راټولېدو او له هغې عمله د بېلابېلو ناروغیو د زیاتېدو په اړه اندېښنه لري. ابراهیم صافی په ریپورت لري.
کابل خاریان د استوګنې په سیمو کې د ناروغیو له ډیرېدو او مرداریو څخه شکایت کوي او وایي د دې ټولو ناروغیو لامل د استوګنو په سیمو کې د کثافاتو راټولېدل دي. یو شمېر دغه اوسیدونکي په دې باور دي چې کچیر د وسیدو په سیمه کې د کثافاتو د ډیرې دلو مخونه نیول شي، لویان او ماشومان به په ډول ډول ناروغیو اخته شي. په دې اړه د کابل ښار دوه تنه اوسیدونکو امان الله او حسین الله ازادي رادیو ته وویل:
مرسته غواړو چې کثافات او هغه ته نور موزر شیان زموږ د کور له څنګ او د سیمې نه لرې کړي او یو ځای ته یوسي او خښې کړي. زموږ د ښار او خلکو روحیه خرابوي، د خلکو صحت ته زیان رسوي. خلک باید د خپل کور له مخې نه کثافات لرې کړي. د ښاروالۍ سره باید مرسته وکړي او حکومت باید د خلکو په خدمت کې وي.
په تیرو وروستیو کلونو کې کابل د نړۍ له هغو ښارونو نه شمیرل کیږي چې د ډیر نفوس په لرلو سره تر ټولو ککړ او له خاورو خزلو ډک ښار دی. نه یوازې له بهرنیو هیوادونو بلکې له ولایتونو راغلي دغه ښار ته مسافران وایي چې نه یوازې کابل ښاریان بلکې دولت هم د دغه ښار پاکوالي ته پاملرنه نه کوي. د کابل ښار له کوڅو د هر تیریدونکي کسترګې د کثافاتو په غونډیو او پر هغې پر راټولو شویو حشراتو او ځناورو لویږي. سربیره پر دې یو شمېر کسان هم تر سترګو کیږي چې په ناوړه حالت کې پلاستیکي سترې کڅوړې په لاس کې له دغو کثافاتو نه خوراکي او پلاستیکي مواد ټولوي. په همدې حال کې د کابل ښاروالۍ د تنظیف ریاست مسؤلین وایي چې د دوی پرسونل د ښار د نفوس د ډیروالي له امله سم خدمات نشي وړاندې کولی. د کابل ښاروالۍ د تنظیف ریاست مرستیال محمد رفیع سعیدی ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی اوس 3015 تنه کارګران لري او د دغه ښار د تنظیف لپاره 15000 نورو کارګرانو ته اړتیا ده. دوی د حکومت له لوړپوړو چارواکو نه غواړي چې د کارګرانو او وسایطو په برخه کې دي جدي پاملرنه وکړي.
په دې وروستیو کې د کابل په ځینو ځایونو کې د کثافاتو د ډیر وخت د ساتلو لامل زموږ د وسایطو د تیلو کموالی دی. کابل ښار کې 6 میلیونه خلک ژوند کوي او موږ 3615 نفره کارګران لرو چې حداقل د دغه نفوذ لپاره 15000 کسانو او 2000 وسایطو ته اړتیا ده.
په وروستیو کلونو کې د کابل ښاریانو په منځ کې د ښار پاکولو کلتور صفر ته ټیټ شوی. لږ شمېر کسان هڅه کوي چې له ډوډۍ خوړلو او څښلو وروسته د غذایي موادو پاتې شونې او د انتقال وسایل پر سړکونو او لارو وانه چوي. ویل کېږي که د ښار د پاک ساتلو او پاکولو تعلیمات په تعلیمي نصاب کې ځای شي، نو ښایي چې څو کاله وروسته به دغه ښار په یو پاک او ښایسته ښار بدل شي.
ژوند آزادی
خزینه ته اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
زموږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته. موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه.
د ازادي رادیو خبرونه په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم اوریدلای شي. په کوټه کې د بلوچستان یو ملتپال ګوند په یو ستره احتجاجي مظاهره کې د بلوچستان له حکومت غوښتل چې افغان کډوال دې په عزتمن ډول له دې ایالت څخه ستانه کړي. دوی وایي په میلیونونو افغان کډوالو د دې هیواد جعلي تابعیت یا شناختي کارت اخیستی او دوی په اقلیت بدل کړي دي. د دې ګوند لخوا په روان میلادي کال کې دا دوهمه مظاهره ده. په اړه له کوټې د ازادي راډیو خبريال بارکوال میخیل رپورټ لري.
له تیرو 13 کلونو د پاکستان د نورو ایالتونو غوندې له بلوچستان ایالت هم افغان کډوال د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ یا UNHCR په مرسته په خپل خوښه افغانستان ته ستنېږي. خو په دې ایالت کې ځینې بلوچ ملتپال غوښتنه کوي چې دغه افغان کډوال دې ژر تر ژره خپل هیواد ته لاړ سي. بلوچستان نېشنل ګوند د سې شنبې په مازدیګر په کوټه کې یوه ستره احتجاجي مظاهره وکړه چې شاوخوا 1500 کسانو پکې ګډون کړی و او افغانستان ته د افغان کډوالو د ستنولو په اړه اشعارونه ورکول.
ماجرین کی تمام سرکاری دستاویز اوغان ماجرین کو بلوچستان سے باعزت اوغان ماجرین کی موجودگی میں مردم شمار
احتجاج مظاهرات په وینا کې د بلوچستان نېشنل ګوند مشرانو تور ولګاوه چې وایي په بلوچستان کې سلګونه زره افغان کډوالو ته د یوه پلان له مخې پاکستاني شناخت کارډونه ور جوړ کړل سوي دي چې وایي هدف یې په بلوچستان کې د بلوڅانو په اقلیت بدلول دي. دوی ټینګار کاوه چې افغان کډوال نور په بلوچستان کې نسي زغملی. د دې ګوند یو مشر او د پاکستان د مرکزي پارلمان غړي روف مینګل احتجاجي مظاهرې ته په وینا کې وویل دوی اوس په عزتمنه توګه د افغان کډوالو افغانستان ته د ستنېدو غوښتنه کوي، خو وایي که دوی کډه نه سول نو دوی به مجبور وي چې پرله پسې احتجاجونه پیل کړي. لپنځه دیرشو کلونو موږ ستاسو میلمستیا کوو، نور بس دی، ستاسو خپل وطن دی او یو آزاد وطن مو دی. په افغانستان کې پر ټولو مداخلتونو برسیره د پاکستان غوندې یو مات ګوډ جمهوریت سته. تاسو په عزتمنه توګه لاړ سئ. څنګه چې موږ تاسو ته هرکلی ویلی و، همداسې به خدای پامانۍ هم درته ووایو. نور تاسو لاړ سئ، د خپل هیواد خدمت وکړئ. نن دلته د دې ټولو مظاهره چانو یوه ایجنډا ده، او هغه دا ده چې د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو اداره دې یوازې او یوازې افغان کډوال په عزتمنه توګه خپل وطن ته ولیږي. په بلوچستان کې میشت ګڼ شمېر افغان کډوال په دې وروستیو کې په کیمپونو کې د ژوند د اسانتیاو د نشتوالي له امله ښارونو ته راکډه سوي او په کرایه کورونو کې ژوند کوي. خو د بلوچستان نېشنل ګوند مشرانو ادعا کوله چې دوی دلته ډېر لوړ بایه کورونه په بیه اخیستي او د ځایي خلکو پر حقوقو یې ډاکه اچولې ده. د احتجاجي مظاهرې یو ویناوال غلام نبي مرای وایي افغان کډوال دې ژر تر ژره له ښارونو کیمپونو ته کډه کړای سي او له هغه ځایه دې افغانستان ته د بیړنۍ ستنېدنې زمینه ورته برابره سي.
اوس د افغانستان حالات ډېر ښه دي. د اقوام متحده دا زمینداری دي چې دا خلک د اقوام متحده په پرمیشن کې دلته چې راغلي دي، دوی ته کارډونه ورکړل شوي دي. دوی خو په کیمپو کې محدود نه دي شوي، شارو ته راغلل. دلته کم مقامي خلک چې دي، هغه بلوچ دي که پښتون دي که سندي دي که پنجابۍ دي که بل کم مقامي خلک دي، د دوی هغه اقو وایلیشن کیږي. دا خلک دي کیمپو ته محدود کی، د دوی کم شناختي کارډونه چې بلاک شوي دي هغه دي کینسل شي او دوی ته د شناختي کارډ اشان بند شي او دوی د باعزت د اقوام متحده په نگراني باندې دوی د افغانستان د میرو ترقی خوشحالی لپاره دا خلک دی واستول.
احتجاج کوونکو بلوچستان افغان کډوال په بلوچستان کې د ترهګری او نشي موادو په خبرولو هم تورن کړل. خو د پاکستان د سرحدونو مرکزی وزیر عبدالقادر بلوچ او د بلوچستان د داخله چارو وزارت د پېښور تر پېښې وروسته رسنیو ته ویلي وو چې افغان کډوال په پاکستان کې په هیڅ ډول ترهګری او د ورانکاری په چارو کې لاس نه لري.
آزادی رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د هنګری د بهرنیو چارو وزیر وایي د غیر قانوني کډوالو په مسأله کې د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو مشران د اروپایي اصولو او ارزښتونو په خلاف کار کوي. د هنګری د بهرنیو چارو وزیر د سه شنبې پر ورځ په سلووینیا کې له ژورنالیستانو سره په دې اړه خبرې کړې چې جزئیات یې د فرشتې جلالزی په رپورټ کې اورو.
د هنګری د بهرنیو چارو وزیر پیتر سیارتو پرون د سلووینیا په بیلت ښار کې خبریالان ته وویل چې د ارقامو پر اساس جوړې شوې پالیسۍ په څرګند ډول ناکامې شوې او زړو سیاستونو یوازې د انسانانو قاچاقوړونکي او کډوال هڅولي چارو پاته ولاړ سي. پیتر سیارتو وویل دلته موږ په بیلت کې د بلغاریا، سلووینیا او د مقدونیه د بهرنیو چارو له وزیرانو سره ومنله چې د بالکان په لویدیځو هیوادونو کې د کډوالو له امله وضعیت ډېر بحراني سوی او د دې لپاره باید د اروپایي اتحادیې لخوا ګډ ځواب وویل شي. نو موږ د اروپایي اتحادیې له غړو غوښتنه وکړه چې د بالکان د لویدیځ بلاک په اړه ډېر ژر په بوداپست کې یو کنفرانس جوړ کړي. د هنګری د بهرنیو چارو وزیر ژغ وکړ چې اروپایي اتحادیه باید په خپله خاوره او شاوخوا هیوادونو کې چې د اتحادیې غړیتوب نه لري د کډوالو وضعیت ته عاجل ځواب پیدا کړي او پر اروپا له دې عمله موجود فشار راکم کړي. د هنګری د بهرنیو چارو د وزیر په وینا ټاکل شوی چې د مرکزی اروپا په هیوادونو کې د کډوالو ستونزې ته د حل د هڅو د هماهنګۍ لپاره په لوکزمبورګ کې غونډه وشي. د هنګری د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې په بوداپست کې د اروپایي هیوادونو د غونډې د جوړېدو ژغ کړی چې ګڼ شمېر غیر قانوني کډوالو پرون د بوداپست ښار د ریل ګاډي مرکزي تمځای ته مخامخ اعتراضي مظاهره وکړه. دوی په ریل ګاډي کې تر جرمني پورې د تګ اجازه غوښته. لږ تر لږه زر تنه غیر قانوني کډوال چې د بوداپست ښار د ریل ګاډي د تمځای په وړاندې راغونډ شوي وو، ټکټونه یې خوځول او د جرمني نارې یې وهلې. دا کسان د پولیسو تر کلابندۍ وروسته ټول کښېناستل او د ناستې اعتراض ته یې دوام ورکړ. د هنګري چارواکو په پیل کې د بوداپست ښار د ریل ګاډي تمځای بند کړی وو او تر بیا پرانیستل کېدو وروسته یې کډوالو ته د ورننوتلو اجازه نه ده ورکړي. لشت لژه سول پولیس د دې تمځای د ساتنې لپاره په سیمه کې پدند ګمارل شوې دي. له بله پلوه د چک جمهوریت صدر اعظم ویلي چې اروپایي اتحادیه باید د غیر قانوني کډوالو ستونزې ته ګډ ځواب پیدا کړي. د چک جمهوریت د صدر اعظم په وینا دې مسلې ته انفرادي حل موندل به د اروپایي اتحادیې تر ټولو ستره تیروتنه وګڼل شي.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانای محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم. تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میبینه؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر،
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم. باز قضاوت مردم بکنن، مرا سنگبارانم نکنن.
فردین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سا خواه امیده نمانی، ندیمانی.
د آزادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ژوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
د خبرونه په دوهمه برخه کې کور کلی او د ګوډې اچار 19 پروګرامونه خبريږي. اوس لسنیمې بجې شوې دي. له ناجیه ساپۍ څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی اورو.
د افغانستان حکومت پرون پر پاکستان غږ وکړ چې د حقانی شبکې په ګډون د تروریستي ګروپونو پر ضد صادقانه مبارزه وکړي. د پکتیا په مرکز ګردیز کې زرګونو خلکو په الکترونیکی تذکرو کې د افغان او اسلام د کلمې د لیکلو په ملاتړ مظاهره کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د بیلابیلو تصفیوي عملیاتو په لړ کې 90 وسلوال مخالفین وژلي. د امریکا یوې بی پیلوټ الوتکې تیره ورځ ناوخته په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر یو مرکز برید وکړ او 15 وسلوال یې وژل. د امریکا د کانګرس دوو عمده دیموکراتانو باب کیسی او کراس کانس پرون له ایران سره د اټومي موافقې ملاتړ وکړ. د سربیا او چک جمهوریت صدر زمانو پرون په اروپا کې د غیر قانوني کډوالو پر ستونزو خبري وکړې. او قزاقستان او چین د 30 میلیارد ډالرو په ارزښت 25 سوداګریزي موافقې لاسلیک کړې.
جوړونکی فرشته مرسل.
درنو دوستانو سلامونه می ومنی.
جس بسرونه ر شکر به مون سره مدن اخشلی.
آی کله بازاری دلاری د سر شربتونو د میوو جوسو د لیمو اوبو او نور شربتونو نرغه کړی است.
پرن می مایده خو گیدله د دوله ز بجو نه استم بس ای سال شوم زره می بعد بعد کیدله یار مش فیست فراق وکړ یار ما اوس
در من اوردن کو در روغتیا وزارت په وینا کله چې هوا تودیږي نو په روغتونونو کې دی غوناروغان شمیر هم زیاتیږي چې په ګرم هوا کې د لارې پر سر خوراک او څښاک کوي. ډاکټران وایي چې له خوراک نه هم د څښاک په واسطه د انسان بدن ته میکروب ژر انتقالیږي. په لارو او کوڅو کې سره مارته هغه کراچۍ چې ناپاکه اوبه شربتونه تروې د لیمو اوبه د میوو جوس او داسې نور خرڅوي د دې لامل شوي چې یوازې د انتاني په روغتون کې هره ورځ په لسګونو کسان د نسناستي او استفراق له وجې بستر شي. په پیل کې د کابل پلیسي مریم کې له دوو تنو سره په داسې وخت کې غږېدلي وو چې اوبه او شربتونه د لارو خاورو دوړو ته اخلاص تریخي وو او خرڅولي.
جس پیپسی رون انرژي اوب مدني یخچالی یخچالی جس پیپسی رون انرژي اوب مدني
د افغانستان خلک په میکروب باندې زور دي. هر ورځ دلته ګڼ شمېر کسان راځي. هغوی خو یو هم لري ناروغ شوي. که د کراچۍ څلورو خواو ته ښیښې ونیسم بیا چې له یو ځایه بل ځای ته ځم هغه ماتېږي.
دلته چې ویلو تاسې جوس خرڅوئ؟
جوس خرڅوئ
او په سره مو سور لمر ده.
هم ده خبر خبر دست
ده خبر خود عجز چه این دسته نخرابیگی؟
نخرابیگی نه انرژی کلابا و یک خورسه بشتا خراب نکیگی
هیچوک نوایی چیز ما ده غرکی شلوم به ترویدی پا کراچه که ده شربتون و او نور و نوشابو خرچون که ویل چه دیدوی خرچون که شاین اخیستون که تسیستون زی نپیدا که بی خوپا روختون که پلسگون و کسان والی بستر دی ده بلگ پتوگا ده انتانی روختون ده برغلیو حال تا پیولوی اتاق که اطلس کسان بستر دی دیرای هم دید بازار و بو او شربتون و ده حال ترس ولی دی
خو بازار که اخلو چی تگیشو بیش کن جوس اخلو مجبور ده خوش که بینو زبو کن کلمی می سیزی خلی لمن استفرا کلا کلا وم کلا لمنی نوم خلی ندیرانه ستارگونی می خر پاشم ازای پینا
ام اول لاست را تا بابا دغدغه نبود نشنا که ایلرم اتاش نبود دیره تام جمعه وش بچید خیلی میپرسید دکه سه کلاک ده دوستی گرم ده دکه تیگ
دیانا رو با خلو در مانی سرپ دغدغه تو سوم با سرشتا دنزل است وار که خم آباد با پکی کن چی آر اسکور که جوز جور که سرقمی پس آباد تا پاتی اگه جوز سرقم کی دیگه خو مجبوره بعد کم شیخ خو بگری کن
اب تاسی بیال مجبوریت آخلی
خود تو مجبوره شو آخلو
او بیدن شو خانه که بستاریه
زد دیر مور سرمی غیم دیر الان هندی
پرن می مایده خو گیدلا دیت بولس بجو نایستم می بس ای سال شوام
زرمی بات کیگی
و زرمی بات بات کیدلا یار مش فیس تے فراق وکلو یار ما اس دا غالو باخلا ما دا چی کما دروی مر می دا خو چت گوچ کی بخ مری زوی خراب وی دس پ تکلیف مایده می دس تا او پیچ کیگی
زمانو مسماده پرونم دغه سه مطلب کې ومه لڅه مې وخوړل با دغه پیپسی هم دا شنم واغ سرک سر مې په درد چه بیمه پیتا په درد شم داسې رو رو ماسخوتن بیمه زخه یعنی خه باشم پسا اما سا بایچی بیم مکتب سر اغلا منو ایس و نشه با دغه بیر اغلا منو تا میدم ام دیر خرابه دا او لک سر مم دیر درد که هم دی سر پرون نه
محمد عزیز چې د میوې د جوسو د خرڅول په وخت کې تر یو حده د پاکۍ خیال ساتي ورسره غږیدلی یو هغه وایي د دې کار یوه ګټه دا ده چې اخیستونکي کراچۍ ته ډېر راځي
زه د مڼې د کیلې د نور انرژي کاروبار د شان خرڅوم خالص هم ندی استه خالص بیا موږ ته هم لرو ته هم خالص ته جوړ کوم دغه بوتل کې هم چې خالص هم غواړي خالص هم ته جوړو دي
په دې بوتل کې څه فکر کوي چې شي دي
دې کې هم خو دی هم وبسته دي فیصدی پکې دي
نور شي دي پکې
نور د جوار قند خالص پاده کوي نور شي نور وغیره وغیره شي نور
دا اوس خو ته پوسټګری ګردم په ناسته
خدا او کښو ته نور لرو چې از رو بیاغنه را بس او کښم ورکو یم خې کو تکاو غوم
نو ولی مخکې له مخکې نه دا دلته پوسټوي کې دی
خدا څه خل بیمینی
خاورم بکینی کنه
خو خاور کې نه ته نور راته سره پر دی خو
دوه منه گازارې دیدا وستا چې
نه است نه شو دا خمس نمونه مثال دام چې خو دغره دا بس کې مخولم دسی دا ته یو بچو دا تازه پات کې یم سي دوره دیرو پات کې ودلته دا مس پات سو بیا غیسا چې بیا نور تازه پکې چو
ار ارز د څوک سره دی جوس اخستلو لپاره
و راضی بیا خصوصا د سپیل خواته مشتریان دی دی راضی زکه تا پاک صفه کاغو مخه کی خریداران مشتریان دی را خدا
شپه به خیر وینیم نه وینی
نه سپیل پاک صفه د ګوداری ګروپ ته تاسو کې ګان دی خو دی خو پاک صفه شته تیار
د مرکه په وخت د امان الله پونوم یو تن د محمد عزیز کرا چی درغی چې د میوه او په وخت لاغنه مو پختلی چې د نوشابو د اختلاف په وخت کې کومه خبره په پام کې نیسی
ګرمي غونده ده چې د موږ شنګی چې درځه راخه کی
چې شي اخلي
مونږه جوس د منی جوس
کله چې راځي مثلا ته کومه خبره په نظر کې نیسی چې یو پات شي وخت
زه چې لازم اول اول د جوس د ځان اخلم مګور مچ پاک دی تاریخ ته شوی نه دی دا شام نظر کې نیسی مې ته څوک کولای شي لارنه نه روغی شي د لوګریو کو
دا کرا چی دسته اوس ولاړی کنه په دې کراچی باندې مارم ستا او په دې جوس باندې لګیدلای امدا جوس خوري
اول ګوري چې پاک دی کنه صحیح دی کنه چې صحیح عنوان او بخله صحیح نو د دکانات وای چې سم صحیح شیان او بعد د دې چې وسته کې نو غون خلک مریضي کې نو
کوم جوس سم دا اوس دسته پاک او صحیح وای
دا جوس ته چې دی د ټولو وسته دی وای خاص دا جوس دی کنه دا تازه راوړی دی او نو چې وبم تازه شولې دی هيا موږ جوس نه دا شي صحیح دی
نور کوم دی
نور دا دی
دا چه ده؟
دا چه ده رانی ده
رانی؟
او
مثلا کلتی هم داغه تا اخلی کنه؟
او
تاریخ چه ده؟ کم جگه گوری؟
داغه 2015 تا 2016 پوری کلگ یا کل وقت داری
امیش دا گوری؟
او
خاطرش تقلبی من وطنی دل خاطر
د نزوانا د روختون رئیس ډاکټر حتی قلیمی وای اکثر هغه کسان چې د سړکونو په غاړه نوشابې خرڅوي د خپل ځان پاکي او نظافت په پام کې نه نیسي، نو خلکو ته به څنګه پاک څښاک ورکړي؟
آیا په دې پوهیږي چې خپل لاسونه سره رقم وینځي، خپل نوکان سره رقم واخلي، او بل اخره دا اوبه چې تهیه کوي یا مهیا کوي دا اوبه له کوم ځای نه راوړي؟ تاسو وګورئ چې حفظ الصحه د ژوند په ټولو ساحو کې ډیره مهمه ده، خاصتا د اوبو څښلو په برخه کې. یعنی هغه میکروبونه، هغه انتانات چې د اوبو له لارې نه انسان ته رسیږي، معده ته ځي، بل اخره کولمو ته ځي، فوق العاده د میکروبونو چانس پکې زیات دی نسبت و نورو شیانو ته. یعنی که چېرته سړی ډوډۍ خوري میکروب وي، لدینه که میکروب په اوبو کې وي ډیر زیات د سرایت چانس هم ډیر زیات دی، او ډیر زر سړی ناروغه کوي. او هغه ناروغۍ چې د هضمي سیستم پورې تړلې دي، لکه اسهالات شول، استفراقات شول، کولرا شوه، یا مثلا مورقه شوه، یا د جاردیا په نامه چې ناروغۍ ده، یا امیب ده، دغه ټول انتانات اکثره اوبه زیږوي. په انګلیسي کې هغه اصطلاح ده چې واټر بورن، یعنی هغه امراض چې د اوبو په وسیله منځته راځي. نو یو خو دا مسله ده. دومه مسله دا ده چې اکثره انتانات د ګوتو په واسطه، د نوکونو په واسطه، او د مچانو د حشراتو په واسطه له یو انسان نه بل انسان ته انتقالیږي. نو هغه کس چې اوبه یا شربت پلوري په سرکونو کې، له یوې خوا نه تاسو وګورئ چې په اوړي کې دا د اوبو خرڅول ډیر زیات دود دی او دستور دی، ځکه خلکو اړتیا ورته ډیره زیاته ده. له بلې خوا نه په همدې اوړي کې بیا حشرات او مچانو دا شیان هم ډیر زیات دي. نو کله چې دوی هغه د میوې اوبه خرڅوي، له یوې خوا نه خو هغه که مچان راځي په هغې باندې کښېني، دوی بیا دومره حفظ الصحه نه مراتوي چې هغه په پاکو اوبو کې دوه درې پلا ومینځي، او بالاخره بیا جوس یا شربت جوړ کړي او اخیستونکي ته ورکړي، دا نه مراد کیږي. او له بله پلوه که تاسې وګورئ، لیمو یې د نمونې په شکل ایښی وي، خو د طبیعي لیمو نه استفاده نه کیږي، هغلته کیمیاوي مواد دي، رنګونه دي، له هغې نه استفاده کیږي. چې دا کیمیاوي رنګونه، کیمیاوي مواد هم اکثرا د معدې تکالیف، نسناستي ناروغۍ، د استفراقاتو سبب کیدلی شي. د ام د جوس په نامه یو شی خرڅیږي، ام خپل ام نه وي، پوډر وي، رنګ وي، یو بل شی وي چې هغه باید د صحت لپاره ډېر تاوانونه لري.
ډاکټر حلیمې له ټولو کسانو نه چې په بازار کې ناپاکه نوشابې څښي غواړي چې په ځان دې لږ زحمت ومني، له کور نه دسي او بل ځان سره واخلي او د تندې په وخت دې وڅښي.
متل دی چې غل نه اوړي نو مل دې واوړي. نو که چېرته زموږ منصوبین ورته توجه نه کوي، زمونږ پلورونکي ورته توجه نه کوي، راځي چې مونږ یې وانخلو. کوم شی چې مونږ ته زمونږ په نظر باندې ښکاري چې یاره دا صحیح نه دي، تاوان رسوي، نو هغې څخه پرهیز وکړو. راځي د هغه د خولې د مزې پسې ونه ګرځو. تیږي کسان چې څوک اوبو ته اړتیا لري یا ضرورت ورته لري، دې پسې ګرځي چې په دې خولې باندې ښه ولګېږي. بیا د بادي مشکلاتو لپاره فکر نه کوي پرې چې یاره په خولې خو ښه ولګېدل، خو چې د معدې او د کولمو به بیا څه حالت وي. نو ښه خبره دا ده چې کله دوی دفتر ته ځي، وظیفې ته ځي، کوچنیان مکتب ته لیږي، والدین یا مور پلار په مخصوصو صحی پاکو بوتلونو کې ورته کور کې اوبه برابر کی، دوی ته ورکی، بل اخر ځان سره ویسی، خیر د کله ګرم وي، ا دې اوبو ګرمواله دې بایس نه ګرځي چې دوی ته مشکل یا ستونزه پیدا کی. د میکروبونو د سالاتو، د نسناستي او د استفراقاتو نو خو په امن کې وي. او رازو کسان ته چې کاهلان دي، غټان دي، اقتصادي وضع هم ښه نه ده، نو دوی کولای شي ځان ته کور کې اوبه جوړي کی په صحی بوتل کې ځان سره راوړي، او بل اخر هر وخت چې اړتیا او ضرورت ورڅخه استفاده وکي. هر هغه شی چې په مصنوعي ډول جوړیږي، په قطیو کې پک کیږي او بندیږي، او بیا د هغه بوی تغییر کوي، رنگ تغییر کوي، نو دا د صحت لپاره خاص تندیر خینه دي. نو کډیر اړتیا د جوس او د شربت لپاره وي، خه خبره ده چې د تازه جوس او د تازه میوه د جوس څخه استفاده وشي. خپل د جوړ کی مثلا بیل یتا سوایم چې کدوی دی مڼې او بوته ډیر هوس لري چې ویس کی، نو خه خبره ده چې مڼې واخلي کور ته ویسی، خپل جوسر ماشين ځان ته واخلي، خیر دی لک سناسم مصرف هم پکار دی، د دې لپاره چې زمونږه صحت خوي. نو خپل کول شي جوس ځان ته جوړ کی، بل اخر څخه استفاده وکي. نه دا چې هغه د مڼې چاپم په باندې وي، او لیبلم په وهل شوی وي، قطیم پک شوی وي، بیا هغه په 15 افغانۍ خرڅیږي، د هغه بد کیفیت او ارزښت څومره وي؟
په بازار کې د بې کیفیت جوسو، شربتونو او دیغه اوبو خرڅولو کراچۍ چې عام خلکو ته سي ستونزې پیدا کوي، لري کولې د خاروالۍ مسولیت هم دی. د مارکیټونو د تنظیم رئیس خیر محمد صفدری وایي چې دوی بار بار کوشش کړی چې مخې ونیسي، خو بیا هم لیدل کیږي چې ورځ تر بلې ډیریږي.
مو یک موټر حداقل یک موټر روزانه
موږ هر ورځ تقریبا یو موټر هغه نوشابه د بازار له مخ نه ټولو چې له صحیح نظره عام خلکو ته تاوان رسوي. کله مو چې ټول کړل، بیا یې په مناسب ځای کې سوځو. په دې وروستیو کې موږ په یو قانون هم کار کوو چې د هغه له مخې به هغه کسان چې غیر صحیح شیان خرڅوي جریمه سي. موږ خپل کار کوو، لا مو خلکو نه هم غواړو چې خپله دې هم خپلې روغتیا ته پاملرنه وکړي. هغه څه دې نه چښي چې په سترګو له لرې نه ښکاري چې په څښلو یې ناروغه کیږي.
تاسو
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بی سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابر شوې چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه آزادې رادیو ته واستوي.
په ډېرې اسانۍ یو اس ام اس 813 شمیرې ته واستوئ. د یو اس ام اس په استولو سره د ازادي راډیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دري ژبو د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم رالیږلی شئ.
د افغان بسیم شرکت 813 شمیره د ازادي راډیو د افتخاري خبريال لپاره.
اچار اچار اچار
د چشه اچار
د ګوړی اچار
جوړونکي ننګیار ناشنا
خواږه اوریدونکو سلام. ډالر مخ پورته روان دي او افغانۍ مخ کته، لکه اداري فساد چې پورته دي او خدمت کته، دا سټایل او موډ هم پورته روان دي او ټولنیز اخلاق کته. سړی آرام پاتې شي چې ولې یو شی پورته دي او بل کته. تاسو هم غور پې وکئ او کوم څه کوش ترې وایستل بیا موږ هم پې خبر کئ. د خبرونې په پیل کې مو د ښځو یوې غونډې ته بیایو. هلته د ښځو د حقوقو ستر مدافع ګل اندام صاحب وینا کوي، هغه در اورو.
درنو اجرینو او درنو میرمنو، اوس به تاسو ته د ښځو د حقوقو یو لوی مدافع او مبارز ښاغلی ګل اندام صاحب خپله عالمانه وینا واوروي. ایله ده چې په تودو ولولو او چکچکو سره یې استقبال کړئ ګل اندام صاحب.
آغلو خویندو، میندو، ورونو او ورندارګانو، خوښم چې یو ځل بیا ځان ستاسې یعنې د 50% نړۍ په منځ کې ګورم. او هغه څه اظهاروم چې زما په رګ رګ کې د ما له وینې سره ګډ شوي دي. ښځه د نړۍ یو لویه هستي ده. ښځه مور ده، ښځه خور ده، ښځه لور ده، ښځه مایره ده، ښځه ورندار ده، ښځه خواښې ده، ښځه ډاکټره ده، ښځه ښوونکې ده، ښځه سکرتره ده، ښځه وزیره ده، ښځه والی ده، او لنډه ده چې ښځه هر څه ده. ښځه ته یې، ښځه زه یم. نو بعد میړونه، پلرونه، ورونه، لیورونه، خسران او ټول نارینه ښځې په سر کې نه وي او حقوق یې ورکي. باید بهر ته د چکر لپاره بوزي، لکه د چارواکي غوندې په دوبۍ او ترکیه کې کورونه ورته واخلي. دا چې زموږ هیواد ساحل نه لري، نو باید مشهورو ساحلونو ته د چکر لپاره بوزي. د نړۍ په لویو لویو موزیمونو او شاپینګ سینټرونو یې وګرځوي. زه به خپلې دغې مبارزې ته همداسې په جوش دوام ورکوم، همداسې به مخ په وړاندې روان یم. هیڅوک به ما راونه ګرځوي او ډیر به خوشحاله یم چې د ښځو د حقوقو د لاسته راوړلو په مبارزه کې خپلې ګرمې وینې توی کړم. موږ نران په ښځو ملامت یو، موږ ظالمان یو. د ښځو حقوق مو د پښو لاندې کړي دي.
وهلکه ګلندامه، هغه بله ورځ د ښځو په غونډه کې دي څه څه وغږول؟ پیریانو نیولی وی که څنګه؟
لیونی کېږه مه، زه د هر څه د خپل یوازیني ارمان د پوره کولو لپاره کوم. کمی خدای پاک د غارما
ولید خلکو کورونه ورانوي او خزی اور باټوي خلک د بیګا ډوډۍ ته راندي او تور ته وای چې په دوبای او ترکیه کې کورونه ورته واخلي سالونه ته بوزي د چکر د پاره او سالونه پری وکړي خپل د درې خزی کړی دي او وای چې څو ځله د چکر ته بولی دي او څو موټر دی ورته اخیستی دي خپل دا څو کله په یو زاړه کرایي کور کې اوسېږي او نور ته د ترکیه فرمایشونه ورکوي
ته رښتیا وایې خو دا دعا کوه چې ارمان مې پوره شي
دا د څه شي ارمان دی چې داسې لیونی کړی
بهر ته د تللو ارمان غواړم په دغه ډول بهر ته د تللو کیس جوړ کړم ډېر د ښځو د حقوقو مدافعین لاړل کیسونه یې جوړ کړه او قبول شوم
زیاتره خلک هڅه کوي چې خپل لورګانې په امریکا، استرالیا، کاناډا او یا هم کوم اروپایي هیواد کې میړه ته ورکړي. د همدغسې یوې نوې واده شوې نجلۍ له حاله مو خبرو.
الو الو غوټۍ لورې اورې؟
الو
غوټۍ لورې اورې؟
مری سلام، څنګه
وی؟ شکر ده چې غږ مې دې واورېده لورې. ښه یم، ته څنګه یې؟ درته صدقه مې کې لورې.
مور جانې
ولې ژاړې لورې؟ په تنګ سوې یې که څنګه؟
مورې څه درته ووایم، د ملاله څه خبرې، لیونۍ کېږم.
ولی چه خبره ده لوری؟ دی خلگو پا خارج پسی سترگ پوچی وواتی او تا جاری پکی لکه چه دی کور کورتا اوشکنه دی لیاد وواتی لی
ورک دیشی دا خارج خدای پاک دی اوس مزر مرکی چی بیغم اسم
ولی چه خبره ده؟ خخایستا میره لاری پا اروپا که آر او رز دی دانس خانو او پارکو تا بیایی نور نو چه غواری لوری؟ کبر ما کوا چې بیا به لکه دموږ ټول ورځ د چاودنو او بمونو انتظار کوي.
چېرته دی دغه ښایسته؟ ما خو تراوسه نه دی لیدلی.
ولې په دغه یوه میاشت کې دې نه دی لیدلی؟ چېرته تللی؟
څه خبره یې مرک دي شي اوس یې پلار وایي چې ما کړې.
څنګه پلار یې وایي چې ما کړې یې؟ خواښې دې څه وایي؟
خواکی نلارم.
نو لخو سر سره دی نور چوکو سیگی؟
ای چوکم نشته، یوازی زی مر سره نجدی لاس را چوالی و خو ما ارتو ویل که دی لاس را ور پولیس را خبروم.
تو و داریگه چه زده پلار تا ووایم چه در تایی چا تا ور کلیه. زا بیا با تلیفون در تا وکم. الو
سلام ماری.
وعلیکم لوری، چنگه یه؟
چنگه یه ماری، خدا را میال دی.
لور جانه شکر و باسا چه خارج تا لاره. گوره نور دی جراوا نورم تر سترگو دی جارشم.
ماری دا چه بایی؟
لوری دی میره پختنه میده لپلارا وکره ام داغا دی میره دی خسر دی چو کالا مخ که مر شوی و
ام داغا زور سره؟
لیوانی جا لوری په خارج کې سړی نه زړیږي، ور سره خواږه شه چې مونږ ته پیسې راولیږي. بلا دی واخلم لوری.
اوس پام وکړئ یوې خبرتیا ته.
د وطني ترینام د فلم جوړولو کمپنۍ د خپلو راتلونکو فلمونو لپاره د فلم هیرو یعنی د فلم هلک رول لوبولو لپاره یو ځوان ته اړتیا لري چې لاندې نښې باید ولري: قد دوه ګزه، د سینې سور یو نیم ګاز، غاړه دوه چپکه د ویښتانو سټایل ګرګوتی چې درې لویشتې اوږده په اوږو پراته وي سترګې شونډې غاښونه او پوزه مهم نه دي خو چې غوږونه یې له معمولي اندازې لوی نه وي لشلیدلی کاوبای پتلانه سره لنډ بلوز او د غاړې له زنانه بایک سره دی ژر ځان د وطني تیرې نام د فلم جوړولو کمپنۍ ته راورسوي چې وطني امیتاب بچن او شاهروخ خان امتحان ته اخلي که بریالی شو نو نوش جانې پته د فلم د کمپنۍ مرکزی دفتر د تیری نام د اسکریم خوړلو دوکان ته مخامخ د تیری نام سلمانی
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی و او برخه اخیستونکي و برای افغانپور سپوږمۍ موسکای ساس او زه نقیب الله لاروی کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دا دي کابل 41 کندهار 22 کندوز 1 خوست 1 او جلال آباد 4
ټولنیزې شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر اس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ
تراوڑا تو تم نے زغرے رات تراوڑا ಸಮಂತರೇ ರಾತರಾವಳ ಆಸೆ ಸಮಂತರೇ ರಾ